آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د ز خلیل خانم او په لومړی سارانی خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډانلډ ترامپ وای چې د داعش د تباه کولو په خاطر باید د امریکا خارجه پالیسی دغه پوینا په وقت بینی ولاړی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د جټ الوتکو په هوایي بمباریو کې په روغتون کې شل کسه وژل شوي دي او د ګوانتانامو د نظامي محبس 15 قیدیان له خوشي کېدو وروسته متحده عربي امارت ته ورسپارل شو.
نن د سه شنبې ورځ ده او د 1995 کال د زمري د میاشتې 26 نیټه ده چې د 2016 کال د اګست میاشتې 14 سره سمون خوري. درنو اوردونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه دا مطالب اوریدلی سئ چې په پکتیا کې سلګونو قومي مشرانو او نورو خلکو په یو غونډه کې د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کړي چې د هیواد حالات دې په پام کې ونیسي او خپل منځي اختلافات دې پرېږدي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له بهرنیو هیوادونو سره په لاسلیک سوو معاهدو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی په وینا د افغانستان د حکومت استازو په ځینو مواردو کې پرته له دې چې د نړیوالو معاهدو جزئیات وارزوي هغه یې لاسلیک کړي دي چې اوس یې عملي کول ستونزمن دي. دغه راز د لشکرګاه کندهار د لوی لارې بندېدو لا په عامو خلکو او ورځني ژوند باندې څومره سخت تاثیرات لري په دې اړه رپورټ ورو او دا راز په واشنگټن ډي سي کې د فیروز کلتوري ادارې د متدارتو په دغه پلازمینه کې د افغانستان د هنرونو پاک لا یو ننداره جوړه کړې وه. په دې اړه یو رپورټ ته خدا ټول به خبرونه وروستوي چې سید سلیمان شاه به تاسو ته واوري.
د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې د داعش یا اسلامي دولت د تباه کولو په منظور باید د امریکا خارجي پالیسي د نوموړي په وینا په ریالیزم یا واقعیت بینی باندې متکی. خو د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي چې ټرمپ له ذهني نقطه نظره د امریکا د خارجي سیاست د عملي کولو اهلیت او وړتیا نه لري. په واشنگټن کې بعد امریکا غږ د خبریال کین بریډمر د رپورټ غټی کې اشوق الله رحیم زوی تاسو ته دروړی.
د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ چې د اوهایو په ایالت کې خپل بهرنۍ پالیسي تشریح کوله ویل چې متحده ایالات د پخوانی دښمنۍ ته نه ګوري او د هر هغه هیواد سره د ملګرتیا وکړي چې غواړي سخت دریځه اسلامي ډلې له منځه یوسي. ټرمپ خپل خبرو کې یو ځل بیا د اسلامي دولت یادایش د رامنځته کېدو ملامتي په جمهور رئیس اوباما او د بهرنی چارو په پخوانی وزیر هیلری کلینټن واچوله.
The rise of ISIS is the direct result of policy decisions made by President Obama.
داعش په مستقیم ډول د اوباما او کلینټن د بهرنی پالیسي لوبجه را پیدا شو. ډانلډ ټرمپ خپل خبر کې ویل چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس وټاکل شي یو نړیوال کانفرنس به جوړ کړي او د نړۍ د مشرانو نه به وغوړي چې د اسلامي سختري زډلو د ځپلو لپاره د نوی پلان جوړ کړي.
لبلې خو د امریکایانو د نظر د معلومولو یو تازه سروېخه چې ټرمپ ډېر شاته شوی دی او یوازې ویش په سلو کې خلک ملاتړ کوي. و 50 په سلو کې د هیلری کلینټن سره ولاړ دي. خو ټرمپ د کلینټن په مقابل کې د خپل ناکامۍ ټوله پړاو ملامتیا د مطبوعاتو په غاړه اچوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په یو هوایي برید کې د یمن په شمالي ښار هیجا کې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه مؤسسې او روغتون لګېدلې او کم تر کمه شل کسان پکې وژل شوي دي. په مکلې د قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوار ایرانیان د رپورټ غټو ټکو ته.
په یوې غیر مسلکي ویډیو کې دا ښکاري چې دغه روغتون په دوه پولیسو ودانۍ کې اور لګېدلې او دغه روغتون په صحن کې یو شمیر مړي هم ښکاري. د یمن د حجب د والی مرستیال هلال صوفي ویلي چې د انسانانو مړي هر خواته پراته وو. هغه وایي چې دا په هغه سیمه کې یوازینی روغتون وو او هم پکې د سلورو او پنځو همسایه سیمو د مریضانو علاج کېده. پرون د بے سرحد ډاکټرانو په ویب پاڼه کې هم دا لیکل شوی چې په دغه روغتون بمباری شوې ده. یو عینی شاهد ویلی دی چې دا ډیره مشکله وای چې د غروختون نه زخمی شوی کسان ویستل شي، ځکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو د دغ روختون د پاسه خپل پروازونو ته دوام ورکړی وو، مګر تر اوسه پورې دغه ائتلاف د دغې پیښې په باب کومه تفسیره لا نه ده کړې.
د ګوانتانامو په ټاپو کې د امریکا د پوځ نظامي معبس نه 15 قیدیان د ازادېدو وروسته متحده عربي امارات ته سپارل شوي دي. په یوه ورځ کې په دومره زیات قیدیان خوشي کول د اوباما د ادارې تر ټولو غټ اقدام ګڼل کیږي. په خوشي شو کسانو کې 3 تن افغانان او 12 تن یمنیان شامل دي. له بلې خوا پینټاګن اعلان کړی چې دا وخت صرف 16 قیدیان په ګوانتانامو کې پاتې دي. اوباما کوشش وکړ چې دغه نظامي معبس وتړي، خو د جمهوري ګوند مشرانو کلک مخالفت وکړ. ویل کیږي چې د عراقي کردانو پېشمرګه قواو د دوشنبه په ورځ اسلامي دولت له ډلې نه د موصل د ښار په اطرافو کې یو لس کلی نیولې دي. عراقي کردان چې د امریکا د هوایي قواو ملاتړ ورسره و د موصل په جنوب ختیځ کې د تیرو څو ورځو په موده کې زیاته سیمه نیولې ده. د امریکا د ویسکانسن د ایالت په مرکز میلواکي کې د شپې لخوا د ځوانانو په ګرځېدو رګرځېدو باندې لس ساعته بندیز لګول شوی. وړمه ورځ د پولیسو لخوا د 30 کلن تور پوست ځوان د ویشتلو وروسته د دوشنبه په ورځ هم د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتې وشوې. د میلواکي د پولیسو امریت وایي چې په وروستیو نښتو کې 18 کلن ځوان په ډزو ولګېد او په زخمي حالت کې روغتون ته وسپارل شو. د میلواکي په ښار کې 650,000 خلک ژوند کوي چې 44% کې تور پوستان تشکیلوي. دا واشنگتن د تاسو د نړۍ خبرونه اوري. د ختیځ افریقا سیمه ایز سازمان آی جی ای ڈی چې د آبادۍ او پراختیا لپاره د غړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د اختیاراتو شریکولو دنده په غاړه لري وای چې په سیمه کې د سومالی د الشباب د اسلام پالې ډلې د حملو خطرونه زیات شوي دي او کم شوي نه دي. د ترکیې په جنوب کې 3 کسان د موټر بم په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. دغه حمله چې کوردي اغیانو کړې ده د دیاربکر په ښار کې د پولیسو په یو سر ماموریت کې وشوه. او د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې د ننګرهار د ولایت له 3 ولسوالیو د داعش د شاتګ وروسته غواړي چې د ماشومانو د فلج یا پولیو په ضد مبارزه پیل کړي او په لرې پرتو غرنیو سیمو کې په زرګونو کوچني ماشومان وقایه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا وخت پولیو د پولیو ساري ناروغي ټولې پیښې په افغانستان او پاکستان کې سبب کیږي او په ټوله نړۍ کې وازنی ملکونه دي چې پولیو ورنه په بشپړ توګه نه ده ورکه شوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو وردونکو خبرونه د سید سلیمان شاه سوا وردل. اوس د خبرونې لومړی راپورټ. په پکتیا کې سلګونو کومي مشرانو او نورو خلکو په یو غونډه کې د ملي یووالي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد حالت دی په پام کې ونیسي او خپل منځي اختلافات دی پرېږدي. ابراهیم ریمی راپورټ راکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ترمن زړی کې ورسته له هغه خړې پړې شوې چې څو ورځې وړاندې ډاکټر عبدالله په وغونډه کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې غنی په دولتي چارو کې ورسره مشوره نه دا کړې. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې سلګونو کسانو په وغونډه کې د ملي یووالي حکومت پر دواړو مشرانو غږ وکړ چې د یو باثبات افغانستان په خاطر خپل منځي اختلافات لاس په سر شي. قومي مشر حاجی صفی حبیب وایي د امنیت لپاره د هیواد اوسنۍ بحراني حالت هغه محل کنټرولې دی شي چې په حکومت کې د شخصي ګټو پر ځای ملي ارزښتونو ته ترجیح ورکړل شي.
د اشرف غنی او د عبدالله ترمنځ کوم غوښتنې ټول خبرې اورو، څه ستونزې شته، څه ګیلمندۍ شته، یو څه زوردګي شته، د دې توان موږ ته متوجه ده. دا د طالبو د داعش او د امریکا د پیکي د توري چې چلیږي د پکتیاوالو د افغانانو وینې تویږي. په دغه مجلس کې چې دلته ناست دي سم نیمایي شهیدان یا عسکر یا پولیس یا طالب یا کور نه مړ ده، خو صدمه یې پکتیاوالو ته افغانانو ته متوجه ده.
دوی د اشرف غنی په مشرۍ له حکومت څخه د ملاتړ ترڅنګ په مختلفو برخو کې هغه ستونزو ته هم اشاره وکړه چې په وینا یې په تیرو 2.5 کلونو کې په حکومت کې د قدرت په سر د رامنځته شوو جنجالونو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې.
وټم ورکې رنګ واچوي، هر قرباني ورکې خروج ته بیا هدف ته هم نه رسیدلای. اوس د موږ د تاسو ځوانان د پانتونو نه خلاص دي، ټول بے روزګار دي. که چیرته دای وانه تاسو په اړتیا باندې وکه او ټول ولسونه وکه، دې ته خپل باندې نقصان پیدا کیږي او غدا په خپل وخت باندې خړای شي.
حکومت که چیرته پاکي وي پاک تر څنګ ودرېږي، موږ د حکومت نه اړه دي پاکو حکومت یې موږ حکومت ته چا د شخصي غوښتنو وخت نه ورکو چې د حکومت نه شخصي غوښتنې ورکي او شخصي ګټو موږ کلک مخالف یو.
مګر د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د غوسې او احساساتو له مخې پر ولسمشر نیوکې نه دي کړې، بلکې له روان وضعیت څخه د خلکو د پوهاوي لپاره حقایق څرګند کړي دي. ډاکټر عبدالله چې تېره ورځ یک شنبه ناوخته خپل پلویانو ته له ولسمشر غني سره د خپل اختلافاتو په اړه خبرې کولې وویل روان حالت اړ کړی چې د سیاسي موافقې ری تطبیق لپاره د خپل کار باندې ته بدلون ورکړي.
این زیاده خواهی نیست، این قدرت طلبی نیست.
زموږ هدف د قدرت غوښتل، د بل چا پر حق تجاوز او بیا له خپل حق څخه زیات څه غوښتل نه دي. زموږ موخه د افغانستان بقا او ثبات دی، دا هغه څه دي چې موافقه پرې شوې ده.
ضرورت بقای افغانستان و ای چیزیست که درو تعهد شد.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي یاموتو تدامی چی او د اروپایي اتحادیې رئیس مایکل میلبن په ګډون یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو د روان وضعیت د آرامولو په خاطر له ښاغلي عبدالله سره لیده کاته کړې دي. بهرنیو ډیپلوماتانو له اجرایي رئیس سره په کتنه کې د افغانستان اوسنی حالت حساس بللی او د اختلافاتو په ختمولو او د نظام پر پایښت یې ټینګار کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له بهرنیو وادونو سره په لاسلیک سوو معاهدو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو پر وینا د افغانستان د حکومت استازو په ځینو مواردو کې پرته له دې چې د نړیوالو معاهدو جزئیات ورزوي هغه یې لاسلیک کړي دي چې اوس یې عملي کول ستونزمن دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د بهرنیو چارو وزارت باید دا ستونزه حل کړي. د بهرنیو چارو اړیکو کارپوهان په دندو کې د غیر مستقی کسانو ګمارل او په دې برخه کې د افغانستان د حکومت مشرانو تبعیضي چلن د دغو ستونزو اصلي لامل ګڼي. پام کړئ په دې اړه د کابل د مش خبریال ممتاز بهیر راپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت له نړیوالو هیوادونو او سازمانونو سره د معاهدو د لاسلیک کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. د بهرنیو چارو وزارت اداري او مالی مرستیال نصیر احمد اندیشه چې نن یې په کابل کې د نړیوالو معاهدو د ترسره کولو په اړه یو ورکشاپ ته معلومات ورکول وویل مختلفې دولتي ادارې د نړیوالو معاهدو په تدوین او طرح کولو کې فعاله ونډه نه لري. د ښاغلي اندیشه پر وینا په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان یو شمیر استازي پرته له دې چې د معاهدو محتوا خبر وی له کوربه هیواد سره لاسلیک کړی دی.
بعضن ابتکار طرح معاهدات توسط کشورهای خارجی و سازمانهای
هغه ول پزینو برخو کې د معاهدو د طرح ابتکار د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لخوا شوې دی او د افغانستان استازي پرتل دی چې په محتوا پووی او یاد معاهدو د لاسلیک کولو صلاحیت ولري هغه لاسلیک کوي چې د بهرنیو چارو وزارت له یو تر سره شوی عمل سره مخ کوي چې ورسره د معاهدو ته مراحل ستونزمن وي او د غراز د معاهدو لغوه کول بد وړخیزي اړیکې تر اغیز لاندې راولي. د بهرنیو چارو وزارت د غمرستیال سرګند نه کړه چې په کوم مایدو کې بې غوري شوی او دا کار د چاله خوا شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه هم له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان په ترسره شوو مایدو کې ځینو ستونزو ته په اشاره وایي له نړیوالو هیوادونو سره لاسلیک شوی مایدې نه عملی کیږي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي داوود کلکانی وویل له بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک شوی مایدې د افغانستان د اړتیاو پر بنسټ ترسره شوی دي خو په عملی ډګر کې نه تطبیق کیږي.
بعض میثاقهای بین المللی که ما به او الحاق پیدا میکنیم
هغه د خپل خبرو په دوام کې ویل ځین نړیوال میثاقونه چې افغانستان په کې غړیتوب تر لاسه کوي د افغانستان له قوانینو سره په ټکر کې وي یا زموږ له فرهنګ دودونو کلتور او دین سره په ټکر کې وي.
کلتور و دین مو شما می باشه.
خاغلی کلکانی ټینګار وکړ چې دغه مسئلو د حل لپاره باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په جدي توګه کار وکړي. اوس پښتنه دا ده چې ولې په نړیوالو اړیکو کې افغانستان له دغو ستونزو سره مخ شوی دی. د بهرنیو اړیکو کارپو سید احمد احمدی امریکا غږته وویل د اصولو له مخې د هیوادونو سفیران او ډیپلوماټان باید د ډیپلوماسۍ په برخه کې لوړې زده کړې او په خپله رشته کې تخصص ولري خو په افغانستان کې کیسه بل ډول ده. د خاغلی احمدی پر وینا په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته داسې سان ورپیژندل کیږي چې اکثره د ګوندی شخصي او سمتی اړیکو پر بنسټ غوړه شوی وي او د ډیپلوماسۍ او سیاست په برخه کې په کافی اندازه زده کړې نه لري.
دا هیڅ کچی ته یو دوه رسان د خپل حزب نه خپل ټیم نه خپل ګروپ نه جوړه وصل تمیده چې حالت د شپه جوه ټیم نور دی په وزارت کې سم تمیده چې هغه فاصله هغه چې فاصله واسه وزارت د اصلي مسیر نه لوي د دې لپاره لازم ده چې حکومت د لپاره کار او اهل د کار ته وسپاري هغه کسان چې وسپاري چې همدغه بحث کې تاثیرات لري او دې مؤثریت ولري سیاسي ارتباطات ولري کوستاسي وګوري موږ د بهرنیو چارو وزارت د وزیر او د مهمان ترمنځ باندې کاری هماهنګي نشته وایي که هماهنګي وای د وضعیت ته د سرحد نه رسیدل
خو له دې ټولو ستونزو سربېره ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عدلي وزارت له اساسي قانون څخه د سار کمیسون او د ولسی جرګې له استادو سره په نننی ورکشاپ کې په ګډه کار وکړي او په نړیوالو معاهدو کې راپورته شوی ستونزو ته د حل لار پیدا کړي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
په ننګرهار ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې د شنوارو په ولسوالیو کې د شو عملیاتو په پایله کې به اوس هغه زرګونو ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړي چې د نیم یو نیم کال کېږي چې واکسین نه دی ورسېدلی زبیح الله غازی راپور ورکوي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر علي ګل امریکا غټول په تیرو کمپاینونو کې ډیر ماشومان په غوښلسوالیو کې له واکسینو پاتې کېدل چرته چې داعش وسلواله حکومت کو هغه وای په تیرو کمپاینونو کې درې غوښلسوالیو چې لک تر لګه تل لزر ماشومانو ته پکې د واکسین ساتکې نه رسیدل خو د قهر سیلاب عملیاتو په پایل کې دغه کچه بیخي راټیټېدل شي
نو په چینو په کوټ کې او همدارنګ په دیبالا کې مونږ به لاسرسی زیات شي هغه وخت کې چې ماشومان مونږ ته معلوم وو بیا ورځ تر ورځې کورونه هم بې ځای شوي دي خلکو ازینو په پریخي دي د جنگ د وجنه او 3000 ماشومان پاتې وو دا ظلم هله مندي دا چې دې ته به دا ټول ماشومان واکسین شي
دا چین هسکې مینې او کوټ په ولسوالیو کې ډېرې سیمې داسې وي چې له تیر یو نیم کال راهیسې ماشومان د پولیو له واکسینو بې برخې پاتې وو ډاکټر علي ګل وایي که له خپلو سیمو کډوالې شوې کورنۍ خپلو مینو ته راستنې شي نو د دوی ماشومانو ته به په اسانۍ واکسین ورسول شي په ننګرهار کې لنجدې وی میاشتې راهیسې د قهر سیلاب په نوم د اجزري پوځي عملیات روان دي حکومت ویلي چې کوټې له دغې ډلې پاکړې او چین او هس کې مینې کې ځواکونه ډېر مخکې ورغلي دي داعش ډلې تر خپلې ولکې سیمو کې د ماشومانو واکسین کولو ته اجازه نه ورکوله ځایي خلک هم له روغتیایي ادارې غواړي چې ماشومان یې بې واکسینو پرېنه خودی شي
اوس سیمې له داعش نه پاکې شوي دي بیرته یو څه امن راغلی ده نو غوښتنه همدا ده چې دلته د واکسین ورکولو لړۍ بیا پیل سي ماشومان سي واکسین نه پاتې دغه ته واکسین ورکړل سي ځکه واکسین د ماشومان لپاره ډیر مهمه ده
دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ګټلې سیمې د تل لپاره وساتي ترڅو کورنۍ په ډاډه زړښت په لومینو تستنی شي
هغه ماشومان چې هلته پاتې شوي د واکسین له بهیره نو هغه ماشومان هم واکسین کی او بل د دولتي امنیتي چارواکو نه غوښتنه ده چې داسې پلان جوړ کړي چې د لپاره زمينه برابر کړي چې روغتيایي چارواکي خپل ټیمونه هلته واسته بیا دغه د واکسین بهیر برایلی شي یعنی هلته امنیتی پوسی واچي او د همیشنی امنیت په تدابیر باندې غور وکي
د ډیرو خلکو غوښتنه ده چې په دغه ولسوالیو کې باید ځانګړي کمپاینونه وشي ترڅو د خورو ورو کورنۍ او ماشومان هم به واکسینو پاتې نشي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د لشکرګاه کندهار د لوی لارې بندېدو د عامو خلکو پر اقتصاد او ورځني ژوند سخت تاثیرات کړي دي خو چارواکي وایي چې تر بشپړه ډاډ وروسته به عام خلک ټرافیک ته پر دغه لارې د تګ او راتګ لپاره اجازه ورکړي عزیز الله پوپل د کندهار سره رپورټ راکوي
سره لدی چې افغان نظامیان وایي د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د امنیت چارې په لاس کې دي خو دوی اونې پوره سوي چې پر دې لویه لار د عامو خلکو تګ راتګ نه دی سوی تر دې مخکې به پر دې لار مسافروړونکو بسانو هر ورځ تر 400 پورې مسافر لشکرګاه او له لشکرګاه څخه نورو ولایتونو ته انتقالول خو اوس دا چاره په ټپه درېدلې دغه راز د لشکرګاه ښار ټول اقتصادي اړتیاوي او تجارتي معاملات له نورو سیمو سره له همدې لارې ترسره کېدي د لشکرګاه اوسیدونکو وایي چې د لارې بندېدو د اولې خوراکي او نورو ضروري شیانو پر نرخو ډېره بد اغېزه کړې او د عامو خلکو اقتصاد ته تاوان رسولی
نرخونه ډېر لوړ شوي دي لکه ګاز تیل دا غوړي هر شی چې دي دوه چنده ګران شوی دي
هغه عمومي لارې چې لشکرګاه ته راځي هغه بندې دي او دلته نرخونه ډېر لوړ دي یو کیلو پټاټیا دلته مثلا په 160 افغانۍ دي
دا لار کې بندېدونه دي شای نه راځي دلته مهاجر هم ډېر شوی دي د مهاجر په خاطر ډېر شوی دي شان ګران شوی دي
د هلمند والی ویاند عمر زواک په دې اړه وایي چې افغان نظامیان د یو پراخ او هررخیز امنیتی پلان لمخي عمل کوي ترڅو د لشکرګاه کندهار د لوی لارې راتلونکو غاښونو حمله منځ یوسي نوموړي د عامو خلکو ستونزې پر ځای وبللې، خو زیاته کړې چې د دولت وسلوالو مخالفینو پر یاده لار په ډېر شمېر کې ماینونه ځای پر ځای کړي. د هلمند روسی امنیتی حالت پاړه عمومی باور دادی چې اوس په دې ولایت کې د مرکزی ولسوالیو پر ځای د جګړو لوري د لشکرګاه شهر جنوبی ولسوالیو خانشین او ګرمسیر ته اوښتي، خو لا هم په ندالی او مارجه ولسوالیو کې امنیتي ستونزې پر خپل ځای دي، خو شدت یې کم بلل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات د تیر په څیر بیا هم د امنیتي حالت د کابو کولو ډاډ ورکوي.
ټول ځواکونه دلته راغلي او انشاءالله دوه ځانګړي پلانونه لري. یوازې د ولسوالۍ شاوخوانه کور په کور به په دښمن پسې ګرځي او انشاءالله هغو ته به رحمتونکی ځواب ورکوي او هغو به د خپلو اعمالو په جزا رسوي.
په هلمند کې بله لویه اندېښنه هغه زرګونو کورنیو ته ده چې په تیرو دوو اونیو کې له خپل کور کلي څخه بې ځایه سوي دي. تازه معلومات ښیي چې تر 4000 پورې کورنۍ کډوالې سوي چې له امکاناتو پرته په سختو شرایطو کې ژوند تېروي، سره له دې چې دې کورنیو ته تر اوسه د پام وړ څه نه دي رسېدلي. خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې له مرستندوی ادارو سره یې ناستې پیل کړي چې اړو کورنیو ته په عادلانه ډول خپل کومکونه ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د فیروسکو کلتوري ادارې د متحده ایالاتو د واشنگتن ډي سي په ښار کې د افغانستان د هنرونو پاکله یو ننداره جوړه کړې وه. په ننداره کې د خلکو د عادي ژوند کولو نه نیولې بیا تر لوبو او نورو هنرونو پاکله شیان نندارې ته ایښودل سوي وو. زموږ همکار عاشق الله رحیمزی دغه نندارتون ته ورغلی و او دا راپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
نندارتون د فیروسکو د هنري او کلتوري ټولنې په نوښت په واشنگتن کې د سمیتسونین په موزیم کې جوړ شوی و. نندارتون د سهار په 10 بجو پیل او د مازیګر تر 5 بجو پورې ادامه درلوده. په نندارتون کې د افغانستان لاسي صنایع، خټین لوښي، کاغذ بادونه، قالینې او د ځینو مشهورو سیمو انځورونه ایښودل شوي وو چې نندارچیانو ترې خوند اخیسته. د نندارتون تنظیم کوونکی احمد بلال اسکریار وایي په دې نندارتون سره غواړي چې امریکایانو او په امریکا کې میشتو افغانانو ته د افغانستان بل انزور وخی.
پیام ما ای است که اینجا در امریکا مردم علاقمند افغانستان هستند، میخواین یک تصویر دیگه ببینن از افغانستان. اینجا در مطبوعات فقط
په مطبوعاتو کې تل د افغانستان د جنگ جګړو په حق له خبرې کیږي او موږ غواړو چې د داشن پروګرامونو لاره د افغانستان یو بل اړخ خلکو ته وخیو. غواړو خلک پوه شي چې هلته بیا رغونه کیږي. خلک په فرهنګي او هنري برخو کې لګیا دي زحمت باسي. کاغلی اسکریار زیاته کړه چې فیروسکو پلان لري دغه شان هنري پروګرامونه د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جوړ کړي او خلکو ته د افغانستان په حق له سم پوهاوی ورکړي. د ننداری په برخه کې خلکو ته دا خودل کېدل چې د خټو لوخي څنګه جوړیږي. په بل برخه کې بیا ماشومان ته د کاغذ باد د جوړولو طریقه خودل کېده او یوې مېرمنې بیا ګډونوالو ته په دری د بزکچنی اننوي قصه وروله چې بل مېرمنې په انګریزي ژباړله او خلکو ورته غوږ نیولای و. د ننداری یو غډون کوونکی انی وای چې د افغانستان د تاریخ او کلتور په حق لې یوازې د په هنتون په کتابونو کې لوستي و او اوس خوخه ده چې هغه څه په خپل سترګو ګوري چې د په کتابونو کې لوستي و. انی تا وای د ننداری ټول برخه ورته پزړه پورې وي.
Yeah, more like a little bit more. I didn't really have kind of a picture. Didn't really know that much, but yeah, just now I have a bit more of a picture.
دلته مې د افغانستان یو بیل انزور ولید. دلته می هغه څه ولیدل چې ما په خوا نه ولیدلی او زه خوښ شوم. په نندرتون کې د افغانستان د محلي سندرو او موسیقي ترڅنګ د نڅا یوه نړیواله ډلې ملي اتن هم وکړه چې د افغانستان ملي جامې اغوستي وي. د نڅا د ډلې مشري ادرن ویلن کوله چې په خپل د امریکا د خوای چې د افغانستان د ملي اتن سره خاصه مینه لري. هغه د نومې ډانسر یا کوچانې نڅاګرو د ډلې مشره ده.
I love Afghani dance. I've been performing it for about 13 years. I find it very beautiful.
زه د تیرو ډیر لسکلون راهیسی افغانی نڅا کوم او ډیره مینه ور سره لرم. د افغانانو نڅا ډیره خوندوره، مینه ناکه او روحیه ورکوونکې ده. میرمن ویلن وای هیله لري چې یوه ورځ به د خپل نڅا د ډلې سره په افغانستان کې هم د خلکو د خوښۍ لپاره په ننداره کې برخه واخلي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د دې خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټی کی. د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې د داعش یا اسلامي دولت د تباه کولو په منظور باید د امریکا خارجه پالیسي د نوموړي په قول په ریالیزم یا واقعیت دیني متکی. د بل خوا د امریکایانو د نظر د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې ټرمپ ډیر شاته شوی او یوازې 20% کې ملاتړ کوي او 50% کې امریکایان د هیلری کلنټن سره ولاړ دي. ټرمپ د کلنټن په مقابل کې د خپلې ناکامۍ ټوله ملامتیا وپړه د مطبوعاتو په غاړه اچوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په هوایي برید کې د یمن په شمالي ښار حجه کې د بسرحده ډاکټرانو د خیریه مؤسسې یو روغتون لګېدلی، کم تر کمه 20 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دغه هوایي برید په کلکه غندنه وکړه او ویل چې په یمن کې د نظامی عملیاتو او هوایي بمباریو په لړ کې زیاتره ماشومان او ملکیان مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر یو بیانیه وایي چې فوري تحقیقات باید وشي. سعودي عربستان د یمن د جلاوطن حکومت د مشر عبد ربو منصور هادی په طرفداري د ایران د طرفدارو شیعه حوثیه غیر مصره په خونړي جنگ کې گیر دي. د ګوانتانامو په ټاپو کې د امریکا د پوز نظامی مابس نه 15 قیدیان د ازادي دورسته متحده عربی امارات ته سپارل شوي دي. په خوش شو کسانو کې درې تن افغانان او 12 یمنیان شامل دي. د بل خوا پینټاګن وایي چې دا وخت صرف یو شپې ته قیدیان په ګوانتانامو کې پاتې دي. اوباما ډېر کوشش وکړ چې د نظامی مابس وتړي، خو د جمهور غوښتونکو مشرانو سخت مخالفت وکړ. د امریکا د ویسکانسن د ایالت په مرکز ملواکی کې د شپې لخوا د ځوانانو په ګرځېدو لساته بندیز لګېدلې. وړه مورد د پولیسو لخوا د یو درش کلن تور پوستو ځوان د وشتلو په تعقیب د دوشنبه پر ورځ هم د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتي وشوې. د ملواکی د پولیسو امریت وایي چې یو 13 کلن ځوان په ډزو کې لګېدلې. احتجاج کوونکو شپږ مغازې سوځولې، د پولیسو د موټر شیشې هم ماتې کړې دي. د ملواکی په ښار کې 600,000 خلک ژوند کوي چې څلوېښت پوسول کې تور پوستان تشکیلې. ویل کېږي چې د عراقي کردانو پېشمرګه قوا د دوشنبه په ورځ د اسلامي دولت ډلې نه د موصل د ښار په اطرافو کې یولس کلي نیولې دي. عراقي کردان چې د امریکا د هوایي قوا ملاتړ سره د موصل په جنوب ختیځ کې د تیرو څو ورځو په موده کې زیاته سیمه نیولې ده. په داسې حال کې چې پرون سخته جګړه روانه وه، د هوایي بمباریو له امله په ښار کې دننه د لوګي تورې لوخړې فضا ته پورته شوې. په عراق او سوریه کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لپاره د جمهور رئیس اوباما ځنګړي استازي بریټ میکګورګ ویل چې د داعش په خلاف د محاصرې کړۍ ورځ په ورځ تنګیږي. د ترکیې په جنوب کې درې کسه د موټر بم په یو چاودنه کې وژل شوي دي. د حملې هدف د پولیسو یو سرماموریت و. د ختیځ افریقا سیمه ییز سازمان چې د آبادۍ او پراختیا لپاره د حکومتونو ترمنځ د اختیاراتو د شریکولو دنده په غاړه لري وایي چې په سیمه کې د سومالی د الشباب د اسلام پال ډلې د حملو خطرونه نه دي کم شوي. رپورټ وایي چې د افریقا اتحاد نظامي ځواکونو د عملیاتو او په هغو حملو کې د الشباب د څو مشرانو د وژل کېدو باوجود د دغه ډلې استعداد او توان د غټو حملو لپاره نه دی کم شوی. او د افغانستان روغتیايي چارواکي وایي چې د ننګرهار له څو ولسوالیو نه د داعش د شاتګ وروسته غواړي چې د ماشومانو د فلج یا پولیو په ضد مبارزه پیل کړي او په زرګونو ماشومان وقایه کړي.
کرمنو اوردونکو دا پیژندنه داداري دا اټکل لمخي په کابل کې مداو د تودوخه درجه 22 او د ورځې په اوږدو کې 22 ورسېږي. په دغه راس په کندهار کې د تودوخه درجه 22 او د ورځې په اوږدو کې 22 ورسېږي. په کوټه کې هم داو د تودوخه درجه 30 او د ورځې په اوږدو کې 22 ورسېږي. دغه راس په پېښور کې د تودوخه درجه 25 او ازمان ورسېږي او د ورځې په اوږدو کې 22 ورسېږي. کډرونه ورزونکو زموږ نیم ساعت خبري خبرونه پر دې ځای پاتې ورسره نیم ساعت وروسته به هم خبرونه یو پاغښ شي به
د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ چې پرون دې وینا کړې ده او ویل دي چې داعش اسلامي دولت د تباه کولو په منظور باید د امریکا خارجي پالیسۍ د نوموړي په وینا پیرالیزم یا واقعیت بینی باندې متفق. په دې اړه یو رپورټ لرو او دغه راز په کوټه کې چې تېره هفته مرګانۍ چاودنه وشوه او شپږ اتیا د پاکستان د بلوچستان صوبې مدافع وکیلان پکې ووژل شول. په دې اړه مو د دغې بشونکي پیش د ناوړه اثراتو په هکله د بلوچستان د حقوقو پوهانو کې ایډیل لغړي حسین اغا سره یو مرکه کړې ده. دا به تاسو ته تر واورو.